په سلام پښتونخوا کې د نجیب امیر فرخنده وزیر او د عبدالجبار بریال سلامونه قبول کینند. اتوار روز او د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او امریکې ترمنځ د ستراتیژیک تړون په سر د خبرو د پرمختګ او د طالبانو سره د سولې په اړه د پاکستان د پوز د مشر د سرګندونو په اړه معلومات درکو. نور راپورونه هم لرو چې وروسته به یې در وپیژنو. خو دا ګړی خبرونه د فرخنده وزیر نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي د امنیتی تړون په ځینو مسلو موافقه ته رسیدلی دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز خانی وایي د حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د خبرو د عمل ملاتړ کوي او د عراق په سمار اخار کې پرون یوې بمی چاودنې کې 12 کسان وژل شوي، 13 ژوبل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په خپل منځ کې د دوه ورځینو خبرو وروسته وویل چې په ځینو مسلو کې موافقه ته رسیدلې دي. دواړو له اوږدو خبرو وروسته تېر شپه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په ډیرو خبرو رضا شوي، خو لا یې هم ځینې اختلافي مسایل شته. په دغه وخت ولسمشر کرزی وویل
موږ په دې سند کې د ملکی تلفاتو د نه پیښېدو پر مسله، د تجاوز پر تعریف او د خودسریو د خارجي قواو د خودسریو د منع کېدو په مسله کې توافقات ته سره ورسېدل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل د اختلاف ټکی دا دی چې له 2014 کال وروسته کله چې بهرني پوځیان له افغانستانه اوزي، پاتې کېدونکي امریکایي پوځیان به د افغانستان د قوانینو په وړاندې برات ولري او کنه. د ده په وینا واشنگتن د خپلو پوځیانو د استثناء غوښتونکي دي، خو کابل ورسره مخالفت کوي. ولسمشر کرزی وویل د دې مسلې په اړه حتمي فیصله د ده د حکومت له صلاحیت پورته ده، ځکه یې لوی جرګې او ملي شورا ته وړاندې کوي. بلخوا جان کری په ځواب کې اویل د لوی جرګې او د افغانستان د ملي شورا هرې فیصلې ته به درناوی وشي، خو د امریکایي پوځیانو د استثناء مسله هم په دې لړ کې ډېره مهمه ده. د پاکستان د پوز مشر د حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کړی. جنرال اشفاق پرویز کانی دا خبره په ایبټ آباد کې پوځي اکیډمۍ ته پرون د خالی پورس په وینا کې کړې. جنرال کانی وویل پوز به ډېر خوشحاله شي که چیرې د دغه خبرو له لارې امن راشي، خو دا خبرداری هم ورک چې که ضرورت پېښ شي نو پوز د زور د لارې هم دغه مسله هوارولی شي. جنرال کانی چې د نومبر په میاشت کې به ریټایر کېږي، دا یې وویل د وسوالو سره خبرو د لارې د مسلو هر حل باید د آئین مطابق وي. وزیر اعظم نواز شریف د وسوالو طالبانو سره د خبرو پلان اعلان کړی چې دا شان د کلونو دغه جګړه چې پکې په زرګونه بېګناه خلک وژل شوي پای ته ورسیږي، خو تر اوسه د خبرو په عمل کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. افغان چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ولایت کې یوه 2 کلنه میرمن په ډزو وژل شوې. د ښځه تېره شپه د کندوز ښار د امام صاحب بندر اړوند سیمه کې په خپل کور کې وژل شوې ده. د کندوز د ښځو چارو رئیس نادرګیا په وینا چې وژل شوې ښځه 2 کلنه وه او 3 ماشومان یې وو، او داسې ګمان کېږي خپل خاوند وژلې ده. د کندوز یو امنیتي چارواکی عبادالله تلوار هم پېښه تاییدوي او وایي د دغه ښځې خاوند تښتېدلی او د قاتل د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د روان کال د پیل راهیسې له شلو زیات ښځې په کندوز کې د تشدد په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي. په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل شوي او د ریډیو پاکستان د یو خبر له مخې نن به حاجیان د مکې نه مینا ته روانېږي. حاجیان به په خیمو کې یوه شپه په مینا کې تیروي او خپل عبادت پکوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عراق په سمار اخار کې پرون د سبزیو او میوو د بازار مخې ته په یوه بمی چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په بم په یو موټر کې ایښودل شوی وو او د پولیسو په وینا د بازار د دروازې ته نږدې وچاودید. د چاودنې په وخت خلکو د لوی اختر لپاره چې د 9 په ورځ اعلان شوی سوداګانې کولې. د پولیسو په وینا په دې چاودنې کې شاوخوا 10 کسان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې پړه چا نه ده منلې. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړي د بجټ او د قرضو د اندازې پر سر د مسلو په حل کولو کې پاتې راغلي، د نړیوال بینک مشر خبرداری ورکړی چې د امریکا او د نړۍ اقتصاد د مالی مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي. د ورلد بینک مشر یم یونګ کیم ویل که د امریکا کانګرس قرضه چې 16.5 تریلیون ډالرو ته نه لوړه نکړه، دا هیواد او د نړۍ نور اقتصادونه به د سود له لوړې شرې، د اعتماد له بایللو او د ودې له کمیدو مسلو سره مخامخ شي. او بل خبر دا چې د کابل اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ د کامی ټیم د لوبغاړو تود هرکلی کړی. د افغانستان د کرکټ کامی لوبډله پرون وروسته له دې هیواد لورستو دغه هیواد ته ورسېده چې په متحده عرب اماراتو کې کینیا ته په سو پر لپسې مقابلو کې ماتې ورکړه. خلکو د کرکټ لوبغاړو ته په اتڼو او سندرو هرکلی وایو. په شارجه کې په 250 اوریزو مقابلو کې کینیا ته ماتې د افغانستان ټیم ته لار پرانیسته چې د 2015 کال د کرکټ په نړیوال کپ کې ګډون وکړي. آسټرالیا او نیوزیلینډ د 2015 کال د کرکټ د نړیوال کپ قربانه دي. داو خبرونه
سلام پختونخوا
د یو نیکمرغه سهار په هیله په خبرونه پیل کو. په دې خبرونه کې بیلابیلو موضوعاتو ته ځای ورکړل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د ستراتیژیک تړون په ځینو مادو امریکې سره دوی موافقې ته رسیدلي، خو
د خارجي عسکرو د مسؤلیت پیسه کې بس وژد ونسو، ځکه چې خبره واضح وه چې هغه به د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي، نو سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي لطیف محسود دوی مذاکراتو ته ورغوښتی و خو هغه امریکایانو ونیوه. په غزنی کې جګړه شوې، درویشتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی. په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام مشر افغانستان ته تللی و. افغان کارپوهان دې سفر ته څنګه ګوري؟
زه خپله شخصا د یو افغان په نسبت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې دقیقې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیو 4 نور کیسونه مخې ته راغلي، او په جلال آباد کې د ګډرو میلې ته ورځو چېرته چې خرڅونکي خوشاله او اخیستونکي خفه دي.
کوم غان یې نوم دی؟ او خپل رمه لرو 5000 2000 15000 دغه څه خرڅیږي.
نوم یې عبدالقیوم دی. غواړم قربانۍ لپاره یو مال واخلم، خو متاسفانه چې قیمتونه قربانۍ د مالونو ډیر زیات جګ شوي دي.
که تر پایه را سره وي، ګڼ شمېر نور رپورټونه به هم واورئ، او په دې خبرونه کې سو سندرې هم ځای شوي دي. مشال ریډیو دا په میډیم ویو 625 او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ټکې کم باندې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ګډه په یو خبري غونډه کې وویل چې د ستراتیژیک تړون په ځینو مادو موافقې ته رسیدلي، او په ځینو نورو بیا د لوی جرګې غړي پریکړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نا اعلان شوي سفر کابل ته رسیدلی و. افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په امضا کولو کې تر اوسه کومې نهایي موافقې ته نه دي رسیدلي. تړون له مخې امریکایي ځواکونه د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې کېدای شي. د موضوع تفصیل د جانقال کوزیناورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په کابل کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د 3 ورځو خبرو او بحثونو وروسته ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې، او ویل چې په دغه تړون کې په 4 مهمو موادو توافق وشو. د افغانستان د ملي حاکمیت درناوی، د تجاوز یا تیری تعریف، د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی، او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو د مخنیوي په اړه.
چې خبره په لنډو الفاظو بیان کړم، موږ په دې سند کې پر ملي حاکمیت، د ملکي تلفاتو د نه پیښېدو پر مسله، د تجاوز پر تعریف، او د خودسریو د خارجي قواو د خسروي او د منکېدو په مسله کې توافقات ته سره ورسېد.
جمهور رئیس کرزي زیاته کړه د تروریزم ضد مبارزه کې افغانانو ته زیات تلفات اوختي او له دې نور باید دا عمل تکرار نشي. جمهور رئیس کرزي دغه راز وویل، په تیر وخت کې د افغانستان یو ګاونډي په افغانستان پوځي تیری کړی و، خو متحده ایالاتو حتی دا نه منله چې داسې کوم کار هم شوی دی. موږ په دې بحثونو کې د تجاوز په اړه توافق ته ورسېدو. جمهور رئیس کرزی وویل په افغانستان کې د بهرنیو وسکرو د مسؤلیت مسله د حکومت له صلاحیت پورته ده او په دې اړه به لویه جرګه پریکړه وکړي او وروسته به ملي شورا ته وړاندې شي.
د خارجي عسکرو او قواو د مسؤلیت پیسه کې بس اوږد ونسو، ځکه چې خبره واضح وه چې هغه به د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي، نو سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي او جرګه به بحث کوي، خصوصا د مسؤلیت مسله. د امریکې د حکومت او د خلکو د کومو کوز خدمرستو څخه چې افغانستان سره کړی دي او په افغانستان کې د تعلیم او د ژوندانه د صحي مواردو او نورو مواردو د بهبود باعث سعودي مننه کوو، خو هیله مو دا ده چې د دې مننې او تشکر سره سره به امنیتي سند د افغانستان او امریکې ترمنځ قرارداد، امنیتي قرارداد کله چې جرګه تایید کړي، نو به افغانستان ته هغه را په برخه کې چې په دا لس کالو کې مو نه درلودله چې هغه د افغانستان د خلکو د ژوند مسؤلیت او د حاکمیت ملي عزت.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په پیل کې د جمهور رئیس کرزي او افغانانو میلمه پالنې څخه مننه وکړه او د افغانستان د لرغوني تاریخ یادونه وکړه. جان کیری هم وویل چې د امنیتي تړون په سترو او مهمو موادو توافق وشو، خو یوازې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مسؤلیت پر مسلې توافق نه ده شوی.
دا مشال ریډیو ده.
وسم ورزو په خبرته زموږ همکار شبیر احمد جان د ټلیفون په کرخه را سره ده. موضوع دا ده چې د پولیسو یو چارواکی په چرسدی په تنګی سیمه کې د ناسرګندو وسلوالو لخوا وژل شوی ده. په داسې حال کې ده چې په همدغه چرسده تنګی سیمه کې په تیرو درې ورځو کې تقریبا څو نور پولیس والا هم په ورته ډول باندې وژل شوي دي. شبیر، د دې موضوع تفصیل کا اوریدونکو ته وړاندې کوي، د پولیسو نور چارواکي څه وایي په دې تیرو درې ورځو کې دا پیښې زیاتې شوي دي؟
بالکل نجیب امیر، دا چرسدی تنگی تحصیل سیمه البته سوین چې تنگی تحصیل شبقدر سره پلان غر سره تړلې سیمه ده. پولیس دا وایي چې کوم شبقدر او پلان غر دی شبقدر سره خو بیا مومن دی، نو هلته کې علاقه غیر ده چې کوم تر پولیس سره خاينه کې دا غوي په وینا چې دا د هغه سیمه نه او سوال راغلی او غوي پرون هم د پولیس او کانسټبل چې کله د ډیوټین روانو کور ته پتنګي کې وجل وی دا غي نه درې ورځې وړاندې تاروجه پښیمو کې ایس ایچ او چې هغه د کور ناسب ټیلا هم موټرسایکل زمالي وسرو او پټه باندې وجل هو پولیس دا وایي تر دې د باندې دوی سګرختارې کړې ده چې دغه سیمه تړلې ده خو علاقه غیر سره نو دغه ورسوال دغه سیمه نه راځي او دغه تر هغه یو پیښه دغه په وینا شي کیږي شي نو دا تقریبا چې دروځو کې دوه پولیس الکارو په تنګي تاسو ته وجل شي
او چا د دې پیښه مسولیت قبول کړه نه ده کنه؟ شبیر جان، دم راته وای چې په بډبیر سلیمان خیلو کې د اکتوبر په اوومه نیټه چې د پولیسو په واګون باندې کوم چاودنه شوې وه، په هغه پیښه کې ځینې کسان خو هغه مهال وژل شوي، خو ویل کېدل چې په دې کې ګڼ شمېر د پولیسو چارواکي ژوبل شوي هم وو. اوس داسې رپورټونه دي چې د دغو زخمیانو نه ځینې نور هم وژل شوي دي، د زخمونو له امله سا ورکړې ده. تازه تفصیلات څه دي؟
بالکل نجیب، دا په اوومه نیټه باندې د بډبیر سلیمان خیل سیمه کې د چې کله د پولیو کمپین شروع کړو د هغې د سیکیورټي لپاره پولیس هلته کې لاړل او رسېدل. نو هلته کې سړک غاړه ګڼې چودنه شوې چې دوه پولیس اهلکار، یو پولیس اهلکار او یو د قومي لښکر مشر هغه ټایم باندې وژل شو او نور یولس دې کې پولیس قومي رضاکار چې ورته وایي چې پولیس سره وګه پوګه کار کوي بغیر د پیسې، هغه یولس کسان هغه او یو د امن لښکر یو غړی هغه سخت ژوبل شو. چېرې کې پرون په دوه کسان نور پاک رسېدلي. پولیس دا وایي چې دې کې ټوټل څلور کسان مړ شوي دي. ولې د هسپتال چې کوم ترجمان در لیډرین د هغه د وینا تر مخه چې راغی ګاډي ډرایور هغه په دې کې وژل شوی دی. نو دې د هسپتال زرای دریخي او پولیس وایي چې څلور کسان دې کې وژل شوي دي او نور څه کوم زخمیان دي هغه په لارې کې طبي امداد روان دي.
ډېره زیاته مننه د مشال ریډیو همکار شبیر جانو په پیښور کې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دی وروستیو کې د امریکایانو لخوا افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو نیول شوی قومندان لطیف محسود دوی د مذاکراتو لپاره نو ورغخته، خو زیاتوي چې پاکستانی او افغان طالبان پر یو بل اثر او رسوخ لري او کېدای شي لدی اغیزې مثبته ګټه پورته کړل شي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګوخ پر راپور کې
د افغانستان د سولې د عالی شورا وایان مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډو ته وویل چې افغان او پاکستانی طالبان د یو بل سره نږدې تعلقات لري او د منځګړو لارې دغه اړیکې د سولې لپاره کارول کېدای شي.
د طالبانو دې خوا خوا ضرورتي تفاهم ته نو موږ مخالفت نه کوو، دوی باید خپل منځ کې هم تفاهم وکړي. افغانستان او پاکستان او قبایلي سیمې دا ټول مسلمانان دي او د شریکې ګټې هم لري، تفاهمات هم لري، یو بل سره شناخت هم لري، دوستانه هم لري، ځینې ساحو کې شریکې غوښتنې او اهداف لري، نو دوی کولی شي چې یو بل سره همکاري وکړي، یو بل باندې نفوذ هم ولري.
دا په داس حل کې دا چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزي د بیان ایمل فیضی لخلي لیکلي چې امریکایي پوځیانو په لوګر کې د افغان ځواکونو له لاسونو د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان لطیف مسعود د ځان سره بیولې. د رپورټون تر مخه د افغانستان د جاسوسي ادارې لخوا مسعود تر ډیرو خبرو وروسته په دې قانع کړل شو چې هغه سره کابل ته لاړ شي او افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو لړکی مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 11مه د لطیف مسعود نیول کېدل منلي. که څه هم د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد وایي لطیف مسعود د دوی لخوا نه و راغوښتل شوی، خو زیاتوي
د سولې د عالی شورا په توسط باندې دا کار نه دی شوی. کېدای شي چې د امنیتي ارګانونو په حساب دا کار شوی، د دغه کس په هویت باندې او د فعالیت باندې خبر نه یم پوره. که چېرته دا د کم تفاهم په خاطر باندې راضي او زمونږ حکومت په جریان کې امنیتي ځواکونه خصوصا امنیتي ملي، نو بیا په کار دا ده چې د خبرو مانیم نشي او د بل پلو ادا یو بې ثباتي او بې اعتمادي پیدا نشي چې یو څوک د خبرو په خاطر همکاري کوي او هغه د نظامی عملیاتو په رس کې نیول کیږي یا د زندانی کیږي.
پر طالبانو جوت نظر لرونکي او د افغانستان د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي د ملا عمر په مشرۍ افغان طالبان او د حقانی ډله پر پاکستانی طالبانو اثر رسوخ لري، خو پاکستانی طالبان افغانستان کې د سولې لپاره هیڅ نشي کولای.
طالبان او افغانی شبکی خلکو مخکې کوشش کړی و چې پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ سو جوړجاړی وشي، سو خبرې وشي او پاکستان کې امن راشي، خو هغه کوششونه چې دي داسې زیات دي نو مؤثر نه. یو نوم دی کې دوی یا بندي کړی ده یا بندیانو ته بندي کړی ده، داسې کار پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ شوی دی.
د سیمې د چارو کارپو وحید مجدا بیا وایي
د ډیورنډ د کرښې دواړه خوا چې مشکلات حل کیږي باید همزمان حل شي. که په پاکستان کې طالبانو سره مذاکرات کیږي باید په افغانستان کې هم همزمان همدا کار وشي، تر څو چې د ډیورنډ دواړو د کرښو دواړو خوا همغږي دا کار ترسره شي. ځکه چې که په پاکستان کې دا تعهد کیږي او طالبان له جنګ څخه لاس اخلي، بیا افغانستان کې دوی راځي د جګړې لپاره، او که په افغانستان کې داسې راځي هم باندې ناوړه اغېزه لري.
د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې د رپورټونو تر مخه په کونړ کې افغان طالبانو د تحریکی طالبان پاکستان د سوات په قومندان مولانا فضل الله برید کړی او هغه یې وژلې، خو د کونړ والی د جګړې رپورټ بې ځایه بلی ځکه چې داغه په نه مولانا فضل الله په کونړ کې نشته. تحریکی طالبان پاکستان هم مطبوعاتو سره خبرو کې دغه رپورټونه دروغ بللي او ویلي دي چې دوی د افغان طالبانو په شان ملا عمر خپل مشر ګڼي.
د بشیر ګواخ په راپور کې مو اورېده چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي لطیف مسعود دوی مذاکراتو ته نو ورغوښته د وروسته امریکایانو لخوا ونیول شو. زموږ بخښنه قبول کړئ چې په سر کې مو د رپورټونو په د پیژنګلوي پر مهال ویل چې د افغانستان د سولې عالی شورا دا ویلي چې لطیف مسعود دوی مذاکراتو ته بللو. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې له طالب وسلوالو سره نښته شوې ده چې پکې درویشتو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي په نښته کې سرتیرو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا نښتې په واله سیمه کې رامنځته شوې دي. غزنی د افغانستان د نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي. بل پلو طالبان وایي د دوی یوازې دوه ملګري په دې جنګ کې وژل شوي. دوی همدارنګه د وو حکومتي سرتیرو د وژلو دعوه هم کوي. سید شاه سقیم نورحال د افغانستان نه خپل راپور کې راکوي.
چارواکی وای طالب وسلوالو تیرش په د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمایزو او ملی پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې او پکې دوو لستانه وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي د نښتې تر پیل کېدو وروسته د ملي اردو سرتیری هم سیمې ته رسېدلي او له پولیسو سره یې مرسته کړې ده. په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو د درېمې لیوا ویاند نظیف سلطانی وایي نښته د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې شوې ده چې درې ساعته یې دوام درلود. دی وایي په نښته کې یولس تنه نور وسلوال هم ژوبل شوي دي. د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې طالبانو پر پولیسو بریدونه کړي وو چې وروسته د ملي اردو پرسونل هم سیمې ته ورسېد او په یاده سیمه کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه. په دغه نښته کې دولس تنه وسلوال وژل شوي او یولس نور ژوبل دي. سلطانی وایي په نښته کې سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو بله خوا بیا طالبان د وراوښتي مرګ ژوبلې په اړه د چارواکیو ادعاوې بیا اساسه بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په نښته کې د دوی دوه ملګري وژل شوي، خو ادعا کوي چې اووه تنو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وراړولې ده.
تاسو زموږ د همکار سید شاه سقیم رپورټ اورېده. او اوس هم د خپرونې په دې برخه کې یو بل رپورټ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر ګټور او سولې ته د طالبانو په هڅونه کې به ښه رول ولوبوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې له مولانا فضل الرحمن څخه اساسي غوښتنه هم دا وه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي له مولانا د خو تمنه لري. پام وکړئ، د اسدالله لودین راپورټ.
د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان له دې مذهبي مشر سره یې د سولې د ټینګښت او مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې تفصیلي خبرې وکړې او دوی نتیجو ته هیله من دي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو د سولې لپاره لیوالتیا پیدا کړې، خو یوازنی خنډ د بې باورۍ د فضا موجودیت دی. ښاغلي شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن سفر د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ګام و، او د دوی اساسي غوښتنه هم دا وه چې پاکستاني علما باید طالبان سولې ته وهڅوي.
زموږ غوښتنه دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب یا د پاکستان مشران علما هغه د علمي لارې او د اسلامي ارشادات او دینی نصایح د لارې د خپل مؤثریت او د نفوذ د لارې طالبان مشران دې ته وهڅوي چې د سولې د عالي شورا سره او د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. امید دی چې دا ملاقاتونه ښه نتیجه ورکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د یو پلاوي په ملګرتیا په یو دوه ورځني سفر کابل ته راغلی او د شنبې په ورځ ناوخته به بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل الرحمن په یو رسمي سفر کابل ته راځي. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دیني علماو له نفوذ څخه ګټه واخلي، او روانه میاشت په همدې هدف په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو د دیني علماو غونډه هم جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر بې ګټې بولي. په دې جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د فضل الرحمن په بیکګراوند باندې تر څو زبرداشت لرم، د فضل الرحمن سره زه خپله شخصا د یو افغان په نسبت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې د کې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
افغان او پاکستاني علماو پریکړه کړې وه چې په 13 مارچ میاشت کې به په کابل کې د دیني علماو یو غونډه جوړوي، خو د پاکستان علما له خپلې پریکړې په شا شول او هغه غونډه هم جوړه نشوه. کارپوهان وایي د پاکستان دیني علما په طالبانو کې ډیر نفوذ لري، او که چیرې دغه علما د زړه له تله د افغانستان سولې ته کار وکړي د دوی هڅې به ډیر ژر نتیجه ورکړي. خو دغه کارپوهان دا هم وایي چې اکثره پاکستاني علما د هغه هیواد د استخباراتو په اشاره فعالیت کوي او هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
د اسدالله لودین راپور موریده. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی تیره ورځ په وټ آباد کې د پوزي پریډ پر مهال په وینا کې وویل که د پاکستان ملکی حکومت غنی چې د طالبانو سره د مذاکراتو په پیلولو ترهګری ختمیده شي، نو دوی د حکومت د دې اقدام ننګه کوي. خو بل پلو پاکستانی طالبان د سولې د تړون په اړه یو شمیر شرایط هم وړاندې کوي چې یو شرط پکې دا هم دی چې د قبایلي سیمو نه د پوزونه اوویستل شي. د موضوع تفصیل د جان خالق کوزینه.
د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی د شنبې پر ورځ ویل
پوز په هیواد کې د وسلوالو شخړو او جګړو د ختمولو په مقصد له طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د پالیسۍ ملاتړ کوي. د پاکستان مهمو ګوندونو هم تیره میاشت د حکومت د هغه وړاندیز ملاتړ کړی و چې وایي له وسلوالو سره باید خبرې وشي. په پاکستان کې له 2001 کال راهیسې د طالبانو وسلوال مقاومت او جګړې روانې دي. د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د څو وسلوالو ډلو له ائتلاف څخه جوړه ده او مشر یې حکمت الله محسود دی، له حکومت سره د خبرو لپاره ځینې شرایط وړاندې کړي دي. په دې شرایطو کې دا هم راغلی چې حکومت باید اوربند اعلان کړي او د افغانستان پولې ته نږدې له قبایلي سیمو باید خپل ځواکونه وباسي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق قایانی د شنبې په ورځ په ایبټ آباد کې د پوځي اکاډمۍ فارغانو ته په وینا کې وویل د هیواد ملي مشرتابه پریکړه کړې چې له تروریزم سره د اړوندو مسلو د حل لپاره مذاکرو ته فرصت ورکړي او د پاکستان پوځ له دغې عملیې څخه په بشپړ ډول ملاتړ کوي. قایانی د پوځي اکاډمۍ په دې وینا کې چې د پاکستان ملي ټلویزیون خبره کړه وویل د تروریزم لپاره د یو حل مندل اړین دي. د زیاته کړه دا پدیده د پاکستان د اساسي مفکوري او اسلامي اصولو پر خلاف ده. پوز بډیر خوخوي کچېره د خبرو لارې د غستونز ته حل پیدا شي، کایاني ویل د قوی استعمال به ورسته انتخاب وي. جنرال کایاني چې پراتونکو میاشت کې بعد خپل دندې له دوهمي دورې څخه تقاعد وکړي، د اوازې رد کړي چې ګوندې پوز د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ناکامه شوه او خبرو ته مخه کړې ده. دوی ویل دا خبره له حقیقت ډیره لري ده. کایانی په 2009 کال کې په سواد درې کې عملیاتو ته اشاره وکړه چې د څلورو میاشتو موده کې سیمه له ترورستانو پاکه کړې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبې په ورځ د حکمت الله محسود د هغو څرګندونو په ځواب کې چې وایي حکومت د مذاکرو لپاره پاخه ګامونه نه دي پورته کړي وویل حکومت یې له طالبانو سره د سولې د خبرو په کار کې صادق دی. نواز شریف په پېښور ښار کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د پیل په کار کې پرمختګ شوی دی.
جانا خالق کوزیو او سندر ووری د راشد خان پواز کې
سارے گا سارے نیلی سارے گا گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا شیرونو سوداگری شرابی غزل پسودے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسودے بے الہام پر فیولی گلابی غزل پسودے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسودے دیر نہ گھومتا نبی دیرے نا دیرے نارے دیرے نا دین کانو دین دیرے نا دیرے نارے زرم پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی سمی پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے تیرے نا دن کام دن تیرے نا تیرے نارے تیرے نا دن کام دن تیرے نا تیرے نارے دینم پاس بین وختو پزیڑی نر کس نکالے مادینم پاس بین وختو پزیڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسوڑے شنابی غزل پسوڑے نرگسی غزل پسوڑے شنابی غزل پسوڑے شیرونو سوداگر
راشد خان او چتا سید پیر محمد کاروان غزل در اور اول اوریدونکو وس فرخنده وزیر طرف ته ورزو غو بتاسته د خبر نو لنډیس وړاندې کړی.
افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی د امنیتی تړون په ځینو مسلو موافقه ته رسیدلې دي. دوانو له اوږدو خبرو وروسته تیر شپه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په ډیرو خبرو رضا شوی خو لا یې هم ځینې اختلافات شته. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی وایي د حکومت لخوا د وسوال طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو دا یې هم ویلي باید دغه د ملک د آئین مطابق ترسره شي. د عراق په سماره خار کې پروند سبزی او میوه د بازار مخې ته په یو بمی چاودنه کې لک تر لګه 12 کسان وژل شوی. د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شاوخوا 10 کسان اجوبل هم دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ولایت کې یو 20 کلنه میرمن په ډزو وژل شوې ده. د کندوز د خزو چارو رئیس نادراګیا په وینا چې وژل شوې میرمن 20 کلنه وا او درې ماشومان دي او داسې ګمان کېږي خپل خاوند وژل ده. په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل شو. د ریډیو پاکستان یو خبر لمخې نن به حاجیان د مکې نه مینا ته روانېږي. حاجیان به په خیمو کې یوه شپه په مینا کې تیروي او خپل عبادت به کوي. د شام په دمشق ښار کې د هغه هوټل سره نږدې دوه ماټر ګولې پریوتي چېرته چې د کیمیاوي وسلو پلټونکي او د ملګرو ملتونو کارکوونکي ډېره دي. د دغه هیواد سرکاري میډیا وایي دغه چې پرون شوې سمرګ ژوبله پکې مخې ته نه ده راغلي. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړي د بجټ او د قرضو د اندازې پر سر د مسلو په حل کولو کې پاتې راغلي، د نړیوال بانک مشر خبرداری ورکړي چې د امریکا او د نړۍ اقتصاد د مالی مشکلاتو سره مخامخ کېدی شي. او د کابل اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ د کمی ټیم د لوبغاړو تود هرکلی کړي. د افغانستان د کرکټ کمی لوبډله پرون وروستو له دې هیواد ته ورسېده چې په متحده عرب اماراتو کې کینیا ته په سوپر لپسې مقابلو کې ماتې ورکړه.
فرخنده وزیر وه چې تاسو لن خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. کورنیو ورځپاڼو ته ریاض مساخیل کتنه کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د بجلی په ګرانېدو لیکلي دي. د کې دنیا ورځپاڼه وایي چې نیپرا د وابډا په سمره د بجلی په نرخ کې د 0.76% پورې اضافه کړې ده، چې پکې د کور د استعمال بجلی نرخ تر 48 روپې یونټ او د کمرشل استعمال بجلی لا د دې نه هم زیاته ګرانه شوې ده. البته د 200 یونټونو کم استعمالونکو باندې دا اضافه نه ده لګو. ادارې وایي چې د دې نه وړاندې هم حکومت د بجلی نرخ کې اضافه کړې وه، خو وروسته هغه اضافه د سپریم کورٹ په حکم واپس واغستې شو. خو دا ځل یې هم دغه اضافه د نیپرا د لار عملی کړه چې ورسره به د ګرانې او بیروزګاری یو بل طوفان راولاړ شي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی ګرانولو سره د آی ایم ایف یو شرط پوره شو او پته نشته چې داسې څو شرطونه به لا نور هم پوره کولی شي. باید چې حکومت د خسارې کمولو لپاره بل سلار الټوي، ځکه چې بار بار د بجلی ګرانولو سره به حکومت ډېر بدنامه شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د افغانستان نه د ناټو عسکرو وتل تر یو کال ایسارولو قرارداد منظور کړی دی، چې تر مخه به اوس ناټو عسکر تر دسمبر 2014 افغانستان کې ایسار وي. او د دې وجه دا ښودل شوې ده چې لا هم افغانستان د نړیوال امن لپاره خطر ده، نو ځکه نشي کولی د افغانستان نه ناټو عسکر اوزي. اداریه زیاتوي د نړیوالې ادارې دا فیصله ډیره عجیبه ده، ځکه چې کومو عسکرو په 13 کالو کې یو کار اونکړی شو هغه به یو کال کې څنګه وکی. البته د یو کال کې دومره ممکن ده چې افغان طالبانو سره به خبره جوړه شي او دا شان به دوی ته د افغانستان نه د وتو محفوظ لار ملاو شي. اداري اخره کې وایي چې نړیوالې ادارې له پکار دي چې ناټو عسکرو ته د اسارې دو موده غزولو په ځای دوی د دې خبرې پابند کړي چې ټاکل شوی وخت کې د افغانستان نه خپل وتل یقیني کړي او د دوی وتو سره سره هلته د امن لپاره هم سنجیده ګامونه واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر خای د هغو ناهیلیو په لری کولو کې رول ولوبوي چې په دې تیرو سونیو کې د واشنگټن او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو مذاکراتو پر سر د خبرو د نه پرمختګ نه پیدا شوې دي. ځینې افغان او امریکایي چارواکي انګیري چې خای جان کیری به په عام مظهر کې د افغان حکومت په وړاندې سخت شرایط کې نګدي، خو ځینې نور بیا په دې هندي چې د خبرو د کامیابۍ چانسونه 50% کې لیدل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي د اوباما انتظامی تر دې وړاندې افغان حکومت ته د اکتوبر 1 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې وه، او د امریکي او افغانستان ولسمشرانو هوډ ښکاره کړی و چې کړتیا ولیدل شوه نو د یو بل نه به لرې درومي. نیویارک ټایمز لیکي افغان حکومت په دوو خبرو ټینګار کوي چې امریکایي منلو ته تیاره نه ده. یو شرط دا دی چې افغانستان د امریکا نه د خپلې خاورې د امنیت ضمانت غواړي، او که ضرورت پیښ شو نو امریکا به اړوي چې پر پاکستان دې برید وکړي. هغه پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د امریکې ملګری او اټوم بم لرونکی هیواد دی. افغان ولسمشر دویم شرط دا وړاندې کوي چې امریکایي ځواکونه به د القاعدې پر ضد په خپل سر عملیات نه کوي، بلکې استخباراتي معلومات به راغونډوي او د دغو معلوماتو پر بنسټ به بیا افغان ځواکونه عملیات کوي. بل پلوه اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې دوی طالبانو سره د حکومت د روغې جوړې د هوډ ملاتړ کوي. د پاکستان سیاسي ګوندونو هم تیره میاشت په ټول ګوندیزه کانفرنس کې د دې خبرې غوښتنه کړې وه چې د وسلوالو سره د سوله وشي، خو بیا وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د سولې په اړه ځینې شرایط وړاندې کړل. په دغو شرطونو کې راغلی چې حکومت دې ډزبندي وکړي او د قبایلي سیمو نه خپل ځواکونه بیرته وغواړي. جنرال کیانی په بټاباد کې یو پوځي پریډ یا مارش ته د وینا پر مهال وویل د ملک قومي مشرانو او چارواکو پریکړه کړې ده چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د مذاکراتو ته یو موقع ورکړل شي او پوځ د دې دریځ ملاتړ کوي. د نوموړي وینا چې پر ټلویزیون خپرېده ورکې ده هم ویل شول چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یوه حل لاره موندل ضروري دي، او که د حل لاره د مذاکراتو د لارې موندل کېږي نو پوځ به په دې خوشاله شي، او که داسې ونه شوه نو د عملیاتو کول به د دوی وروستۍ پریکړه وي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
پښتانه په 21 کې
په 1:30 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
په خوست کې د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې د پولیسو یو ځانګړي سل کسیزه ډله جوړه شوه. دغه ډله د ځایي ځوانانو څخه جوړه شوې ده. د خوست د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې یادې ډلې ته ښې عصري وسلې او ټریننګونه ورکول کیږي تر څو دوی په هر ډول شرایطو کې د عملیاتو د ترسره کولو توان ولري. په دې اړه پام وکړئ، د خوست نه د مشال ریډیو د خبریال نجیب الله الوخیل رالیږلي راپور ته.
تیره ورځ د خوست د امنیه قوماندانۍ په چوکاټ کې د پولیسو سل کسیزه یوه داسې خاصه قطعه تشکیل شوه چې ټول تجهیزات، مالي امکانات، وسلې او وسایط د کمانډو د قطعو په شان دي. د یادې قطعې خاصه ځانګړنه دا ده چې ټول منصوبین افسران او ساتنمنان دي چې په بیړنیو حالاتو کې به د ځانګړو پوځي تکتیکونو څخه په استفادې عملیات ترسره کوي. یاده قطعه سرتیری نه لري او ټوله له خوستیو ځوانو افسرانو او ساتنمنانو څخه جوړه شوې چې د خلکو له رسمونو، رواجونو، همدارنګه د سیموالو له ژبې او منطقې سره بلد دي. خوست امنیه قوماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی ویل چې د نوموړي قطعې منصوبینو ته ځانګړي امتیازونه او امکانات په پام کې نیول شوي، او دوی به هڅه وکړي چې نوموړي قطعه د وسلو، وسایطو او تخنیک له نظر نور هم پیاوړي کړي.
د دې اتحادیه تشکیل سل نفره دی، سل سره ټول افسران ساتنمنان دي، یو نفر سرباز هم په دې کې وجود نه لري. د دې کې امتیاز نظر نور پولیسو ته 15,000 په معاش کې تفاوت لري. د دې کې اشه د کومندو د کې ده، او موږ به دا ته په تلاش کوو چې موږ وکولای سو د دې کې لپاره پیشرفته وسایل چې دوی زده کړې ترسره کړې دي موږ په ډېرو نږدې وختو کښې اکمال او د دوی په لاس یا په اختیار کې ورکړو، چې هغه د شکې دي، هغه اوان دي، هغه 82 دي، او داغه د شپې دوربدون دي او داس نور.
د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشر محمد همایون همایون د خاص قطې منسوبینو ته په خبرو کې د هیواد او خلکو په مقابل کې د دوی مسؤلیتونه په ډاګه کړل.
خاص قطا خالق دي چې خاص عملیات به سرته رسوي او د خاصو عملیاتو د پوره خاص خالق په کور دي او د خاص خالق به خاص مهارت ولري او د خلکو سره به خاص یو مخصوص چلن وکړي چې هغه په خلکو نگرون او خالق په دې قطان مین وي. د دې پوره باید خاص زیوی خاص مړی وي مخصوص مړی د دې پوره وي ځکه چې دوی په اول قدم کې د ټولو نه مخکې ځون شهادت ته ورکوي او د خلکو د پوره ورکوي د وطن ستنې د پوره ورکوي.
د خوز علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی د پولیسو د خاص قطې منسوبینو ته وویل
دا فکر ما کوه چې نن مو په کور کې اور بلیږي ته په امن کې سبو دا اورې تو کور تار تي مو کور تار تي هر ځای چې کلاکه دفاع وکړو په میړانه دفاع وکړو په غیرت دفاع وکړو هر ځای چې نور د بغیرت تو پرېږدو هر یو خپل وظیفه ته کلاک ودرې عالم پیدا دی عالم وظیفه اجرا کوي انجینر دی انجینر وظیفه اجرا کوي عسکر پیدا عسکر وظیفه اجرا کوي.
د یادونې وړ ده خوز پوځي کارپوهانو له نظره د افغانستان د امنیت د خوندیتوب لپاره د ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی. په دې وروستیو کې خارجي پوځیان هم په دې هڅه کې دي چې د نوموړي ولایت د سرحدونو د خوندیتوب لپاره د افغانانو څخه متشکل قطعه زیات کړي.
د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اداره فټا سیکرټریټ وای په وزیرستان او خیبر جنسي کې د پولیو سلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وای دا چې په ځینو قبایلی سیمو کې وسلوال د پولیو ټیمونو ته اجازه نه ورکوي نو ځکه ماشومان په دې رنځ اخته کیږي. په دې اړه نور تفصیل اورو زموږ د همکارې انیسا اجمل.
د فټا سیکرټریټ د صحت محکمې تر مخه په قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغانو نور سلور کیسونه ریپورت شوي دي. د فټا سیکرټریټ د صحت څنګ چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د قبایلی سیمې په شمالي وزیرستان کې د پولیو د ناروغانو درې او د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې یو کیس مخې ته راغلی دی چې د دوی په خبره د دې وجه د پولیو د ناروغۍ پر ضد اساسکي نه ورکول دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د پولیو د څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدی وایي په قبایلی سیمو کې د پولیو د نورو څلورو ناروغانو کیسونه مخې ته راتلل د پولیو پر ضد د اساسکي ورکولو پر کمپاین بندیز دی. نوموړی وایي
بالکل دا کنفرم درغلی دي وزیرستان په باره کې ټول چالیس شو په پاکستان کې نو په هغه کې اووه په خیبر پختونخوا کې دي درې په سند کې دي دوه په پنجاب کې دي دولس نو د څلوېښتو کې اتهویشت کیسونه په دغه کې شو په فاټا کې شو اتهویشت کې یارلس کې دي په باره کې دي او یولس چې دي په دغه کې په نارت وزیرستان خو لکه په نارت وزیرستان په باره کې ډېر وخت نه پولیو کمپین نه کېږي ماشومانو ته ساس کې نه ملایږي نو ریزن دا دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر ډاکټر جان امیر مشال لیډیو ته ویلي چې د وسلوالو لخوا د پولیو پر کمپاین د بندیز رستو په قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پیښې مخ پر زیاتېدو دي. نوموړي د خلکو نه غوښتنه کړې چې باید ماشومانو ته د پولیو ساسکي پر وخت ورکړل شي چې دا شان د ناروغۍ د سیمې نه ختم کړل شي.
نا اور بریک کو شو دا نال سے زکات یو بچای کی وای بیاګه نا تقریبا 1000 بچونو تا انفیکشن وشي کنه یو بچینا بالکل مسترار اسپیټل سے میسی ویکسینیشن ستا چه سنا مون ویکسین خلق غوڑی او د لایس کا بچونو ریاو کا بیا ویکسین میر نا وریا خلق چه ست طریقانو کو میس کو پختہ طریقہ تکیم اونې میز مذاکرات روان دي خدا داس وخر روان ده چې خلق کوشش نو کو چې میز د ټون بابیا دغه مخاونه مې د کچې دغه وبای شکل اختیار کوي او د وی بیا ورته د ټون مخاونه مې نه د کنټرول
دا چې د پولیو د کامیاب کمپاین لپاره د فټا سیکرټریټ لخوا ست تدابیر نیول شوی په دې اړه د فټا سیکرټریټ د امنیت د څنګه ل چارواکو سره تر تماس نیول وروسته بریالي نشو چې د دې نظر واخلو.
ملاله یوسفزی د نوبل جایزه په ګټلو بریالی نه شو خو په نړیواله کچه شهرت ترلاسه کړی زړونه ګټلی او د تعلیم او د میرمنو د حقونو د چارو مبارزه ګڼل کیږي او خلک یې غږ ته خورا زیات اهمیت ورکوي. د پاکستان ډان وسپانې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې مهمې برخې تاسو ته هدایت سلطانی وړاندې کوي.
ملالی یوسفزی کسه هم ساکل د سولې لپاره د نوبل جایزه ونه ګټله خو په نړیوالو کچه یې ستاینه او درناوی وشوه. ملاله د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین کوو چې وسلوالو طالبان تیر کال په سوات کې په یوه برید کې پر سر ویشتله او سخت یې ټپي کړه. ملاله په ښوونځیو کې د نورو نجونو په شان نه و. هغه څه چې په دې ورځو کې د هغې په اړه په نړۍ کې خپرېږي دا حقیقت څرګندوي چې هغې په ډیرو ناسمو شرایطو کې د نجونو د تعلیم او حقونو لپاره کمپاین کړی دی. دا نورسپانه لیکي، ملاله چې ویار ګڼل کېږي او د ښوونځیو په میلیونونو نورو ماشومان چې دا یې په دې اړه خبرې کولی شي، پاکستان وهڅوي چې د نړیوالو تعلیم خوب په حقیقت بدل کړي. پاکستان د نړیوالو او سیمه ییزو معیارونو له مخې په ښوونځیو کې د ماشومانو شمیر د تعلیم د کیفیت یا هم په دې برخه کې د اساسي پروژو او په عمومي ډول عمومي ښوونځیو د سیستم له درکه په ټیټه کچه کې راځي. د ناسم تعلیمي سیستم د سمولو لپاره یوازې د پیسو لګول په کار نه دی، بلکې فدرال او صوبایي حکومتونه دې ته اړتیا لري چې مالی ازادي ولري، څه وکړی شي پر تعلیم او روغتیا لګښتونه وکړي. ډان لیکي، هر حکومت راځي د تعلیم د سکتور د پرمختیا ژمنه کوي، خو یوه په دې برخه کې هم مهم کار نه دی کړی. ورسپانه بیا د ملالې مبارزې ته اشاره کوي او وایي ملاله ثابته کړه چې یوه منفرده قوي او بې اثاره غږ کولی شي.
هدایت سلطانیو او اوس ماستر هدر ته غوښ شي چې د خپل غزل تاسو وړاندې کوي.
لشے لشے بانا خپل چشمانو تد خیال دے بزڑونو ورخخی گی بزڑونو ورخخی گی کاتلانو تا دی خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا بلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا بلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا چل چل زمینو پزل ناچ کوی خوریگی چل چل زمینو پزل ناچ کوی خوریگی چل چل زمینو پزل ناچ کوی خوریگی تغورت موسم غورت موسم دے اتا گانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا پخزانو دی
پرات په خزانو دی خمارانو ته د خیال دی پزړونو ورخخیږي.
د ماستر علي حیدر په واسکي غزل تاسو اوریده. د جلال آباد ښار د مال منډي ترڅنګ پښنو پارکونو کې هم د تیر سور زورای سي د پسونو یا ګډورو د خرڅلاو بازارونه لګیدلي چې هر ورځ وته پسلګونو ګډوري راوړل کیږي. د منډي جلابان یا بیوپاران ل خپل کار خوشاله دي. همدارنګ هغه خلک چې پسونه خرڅوي هغه هم خوشاله دي. خو هغه خلک چې د قرباني لپاره ګډوري اخلي د مالونو لګرانی نه شکایت کوي. زموږ همکار باز محمد عابد دغه منډي ته ورغلو.
که یو لور ته د جلال آباد مال منډی ته د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو څخه بیپاران د قربانۍ سروي راوړي، نو بل لور ته هغه کوچیان چې تر اوسه رمې ساتي او له سړو سیمو څخه ننګرهار ته په ګډه راغلي، له خپلو رمو څخه یې نر ګډوري بازار ته راوستي او د ښار په سرسبزي پارکونو کې یې خرڅلاو ته درولي دي. یو تن شپونکی خوشاله و چې خپل ګډوري په ښه بیه خرڅ کړي وو.
کوم خان یې نوم دی او خپله رمه له روخ نران له رمې نه راباسو او دلته یې خرڅوو. 10,000, 12,000, 15,000 دغسې خرڅېږي.
یو تن بیپار چې اخیستل او خرڅول کوي له خپل کار نه راضي وو.
زما نوم گلزار خان دی. ما راوستې دغلته پسان یو څو دانې د خرڅ لپاره او خپل کورني پسان مې ساتلي وو. بل دغه میلې ته راغلي وو. په دې میله کې هر رقم پسان شته دی، د 40,000 پورې تر 18,000 پورې مختلف ریټونه دي. 13 دانې مې راوست، 15 دانې مې تنه خرڅ کړې، بیا شپږ پاتې شپږ کې سبې مې درې تنه خرڅ کړې، بیا مې درې نور واخیستل. د څو ورځو کې زه ډېر راضي یم د الله نه.
خو هغوی چې د قربانۍ د ګډورو د اخیستو په خاطر راغلي ول، د سګنی نرخ له لوړوالي څخه یې شکایت کولو. دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم مې عبدالقیوم دی. غواړم قربانۍ لپاره یو مال واخلم. متاسفانه چې قیمتونه د قربانۍ د مالونو ډېر زیات جګ شوي دي.
زه د کونړ ولایت یم او اوسېږم بې سودو کې. څه کال چې ډېر ګران دي مالونه، نوکې وس نه کېږي. سار راوتې ما د ماسپښین 2:30 بجې دي او مال مانې مې څه وسونه پسان هم د 2,000 روپۍ مانې غټ پسونه وي. واړه چې دی د 18,000 روپۍ مانې دي.
که څه هم د ډېرو خلکو قربانۍ کولو ته وس نه کېږي، خو اوس چې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د لوی اختر په مناسبت په قربانۍ کې د برخې نیول یو رواج ګرځېدلی، نو هر څوک دا کوشش کوي چې په څه نه څه شکل قرباني وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ډلې په متحده عربي اماراتو کې د کینیا ډلې ته په ماتې ورکولو سره د 2015 کال نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړه. افغان ملي ډلې د شنبې په ورځ ناوخته بیرته خپل هیواد ته ورسېده او په کابل ښار کې زرګونو خلکو لوړ پوړو چارواکو هرکلی وکړ. خلکو د دې ډلې د بریا په ویاړ اتڼونه وکړل، موسیقي غږول او په لاسونو کې د افغانستان ملي بیرغونه او د کرکټ د لوبغاړو انځورونه ګرځول. د مشال راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور کوي.
د کرکټ د ملي ډلې د هر کلي لپاره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د حکومت د کابینې او ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي او زرګونه عام خلک راوتلي وه. د کابل نړیوال هوایي ډګر د شنبې په ورځ ناوخته په همدې خاطر د ملي اتڼونو او نور خوشالیو شاهد و. د کرکټ ته ملي ډلې کپتان محمد نبی ساخیل خپل ورستی بریاوی د افغانستان لپاره ځانګړي لاسته راوړنې وبللې.
دا یو ډېر غټه کامیابی ده او ټول ولسته مبارکي وایم. دې ډېر کامیابی نه موږ راوړې. خدای دې خوشحالي ده چې موږ 2015 ورلد کپ ته پکې وته دي کې اول ځل دی افغانستان لپاره. دا مشران چې موږ لپاره درغلي په ایرپورټ دغه ډېر زیات مننه کوم. خلک چې موږ دلته هر وخت دعاګانې کړي او ته ډېر زیات مهرباني او ډېر مننه درکو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د کرکټ ته ملي ډلې د ورستی بریا ستاینه کړې وه او امر یې کړی و چې د ډلې د هر کلي لپاره ځانګړي تدابیر ونیول سي. د کرکټ ملي لوبډلې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کینیا لوبډلې ته په یوه شل اوریزو لوبه، دوه یو ورځنیو لوبو او په یوه څلور ورځنیو لوبه کې ماته ورکړه. خو له کینیا څخه په اخرنی شل اوریزو لوبه کې ماته وخوړه. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ډله د 2015 کال د 50 اوریزو سیالیو په نړیوال جام کې چې په استرالیا او نیوزیلند کې کیږي ګډون وکړي. خو افغان ډلې په دې سره یوازې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه، بلکې تر هغه مخکې هم څو نړیوالې لوبې کوي چې په نړیوالو ټلویزیونونو کې به په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې هم د شنبې په شپه د کرکټ د ملي ډلې لپاره د موسیقي او خوشي پروګرامونه جوړ شوي وو چې حکومتي چارواکو، د سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو او عام خلکو ګډون کړی وو. عام خلک د کرکټ د ملي ډلې د اتلولۍ ستاینه کوي، خو له دې څخه بیا هم هیله کوي چې په نړیوال جام کې هم افغانستان ته لوی بریاوې راوړي.
زه محمد شعیب ناصری نن دوستانو سره اکثر راغلی یو دلته خورا خوشاله یم. زما په نظر مونږ د دې وړتیا لرو چې افغانستان یو ښه بریاوې ترلاسه کړي او په نړیوال کرکټ ورلد کپ کې خپل یو نوم وښي او خپل مقام ثابت کړي.
موږ ویاړو چې افغانستان د میچو ګټلو او مونږ تل افتخار کوو په افغانانو باندې.
زه ویاړم چې افغانستان د تل لپاره دغه افتخار راوړي. راتلونکي لپاره غواړم چې جهانی کپ راوړي. افغانستان د تل لپاره ژوندی وي. زنده باد افغانستان.
د کرکټ د لوبو کتونکو او چیرونکو په دې باور دي چې که د کرکټ ملي ډلې ته ډیر پام وسی نو دا امکان هم شته چې افغان ډله په نړیوال جام کې هم ښه مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ډلې په څو لنډو کلونو کې خورا ډیرې بریاوې افغانستان ته راوړې او په پرله پسې لوبو کې د نړۍ ډېرې پېژندل شوو ډلو ته ماته ورکړې ده.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې تاسو لپاره سندره لرو د تاج اکبر په واسه کې.
Raza, raza, janana. Raza, raza, janana.
قدم تا یوما غواړلی ونیو مونږ 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 غواړلی ونیو لمبو سر تر گاڑلی ونیو مونگ گاڑلی ونیو مونگ گاڑلی ونیو مونگ گاڑلی ونیو دمینی دمس